السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادي راډیو د سندرو پروګرام ته ځانګړې شوې، خو دا پروګرام لنډه خبری برخه هم لري. په دې خبری برخه کې به واورئ چې د طالبانو د پوهنې وزارت وایي د یو شمیر دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند پاتې دي، خو یو شمیر زده کوونکي بیا وایي چې طالبان باید ژر تر ژره د دوی دا حق ورکړي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دا خبری برخه وروسته راځي، خو په سر کې پام وکړئ څو مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د عاشورا په ورځو کې هغه خونړي بریدونه چې د کابل په شیعه میشتو سیمو کې شوي او مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستې په کلکه غندلی دي. سفارت په خپله ټویټر پاڼه کې دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندولو تر څنګ پر عبادت کوونکو برید د غندنې وړ عمل بللی او ویلي دي چې افغانان باید وکولی شي چې په سوله کې عبادت وکړي. د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت وګړي شیعګان دي، د جمعې او شنبې د ورځو په بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته، خو پرون د محرم اصلي مراسم له کومې امنیتي پیښې پرته ترسره شول. د طالبانو حکومت وایي چې له کابل ښاره ټول سوالګر راټولوي. د هغې خبر پاڼې له مخې چې د طالبانو د رئیس الوزرا د لومړي معاونیت له دفتره خپره شوې، د طالبانو د مشر مولوي هبت الله اخونزاده د حکم له مخې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر ته دنده سپارل شوې چې د نورو ارګانونو په ملتیا په کابل کې ټول سوالګر راټول کړي او د ستونزو پر هواري یې ژر کار پیل کړي. د خبر پاڼې له مخې هغه سوالګر به چې کسب زده وي ورته د کار زمینه برابره شي او د سوالګرو له سرپرستانو به تعهد واخیستل شي چې په راتلونکي کې به سوال نه کوي. دغه راز ویل شوي چې سوالګرو ماشومانو ته به د زده کړې امکانات برابرېږي او هغوی چې په رښتیا هم ډیر غریب دي او کوم کار نشي کولی ورته به معاش ورکول کیږي. په کابل کې د سوالګرو کره شمیر نه دی معلوم، خو هره ورځ په لارو او سړکونو کې ډیر کسان لیدل کیږي چې سوال کوي. ویل کیږي چې وروستي اقتصادي ناورین د سوالګرو شمیر نور هم زیات کړی دی. د پاکستاني طالبانو دریو قومندانانو او د پاکستان یو استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی جکپوړی مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور و، د خپل دریو همکارانو سره په افغانستان کې وژل شوی. د طالبانو د حکومت ویاند ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. د افغانستان او ایرلند ټیمونه نن د شل اوریزو لوبلړۍ لومړنۍ سیالۍ کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک ازادي راډیو ته ویل چې دا لوبه په بلفاست کې کیږي. د افغانستان او ایرلند ټیمونه د دغو لوبو په لړ کې 15 شل اورا لوبې کوي. د دواړو ټیمونو ترمنځ به بله لوبه د پنجشنبه په ورځ ترسره شي. او وروسته له هغه چې د اروپای ټولنې یو چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا را ژوندي کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدې او د یوې موافقې وروستی متن ښکېرو لورو ته وړاندې شو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دي چې ژر یوه موافقه ترلاسه شي. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل ویلي چې پر ټولو مسلو خبرې وشوې او نور ښکېل لوري باید سیاسي پریکړې ته ځان چمتو کړي. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر ویلي دوی د ځینو دودیزو محدودیتونو له کبله د نجونو ښوونځي بند ساتلی دي. هغه دغه څرګندونې پرون په خوست کې کړي او ویلي دي چې هڅه کوي په دې برخه کې د خلکو قناعت حاصل کړي تر څو د نجونو د زده کړو بهیر پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو د بیرته پرانیستو لپاره د کورنیو او نړیوالو فشارونه په زیاتېدو دي. خلک ادعا کوي چې له ښوونځیو سره هیڅ ډول حساسیت او محدودیت نشته. تفصیل له نوریاس نوري ناور.
د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر پرون دوشنبه په خوست کې خبرلانو ته وویل چې فرهنګي محدودیتونه او ټولنیز حساسیتونه د دې سبب شوي چې د نجونو د ښوونځیو بیرته پرانستل وځنډیږي.
چې افغانستان اسلامي امارت د نجونو له تعلیم سره کوم مخالفت نه لري او نه په هغې باندې کومه شرعي ملاحظه لري، خو اصل کې افغانستان لرې پرتې سیمو کې خلک د نجونو له تعلیم سره نه، بلکې د نجونو لوتلو سره لخپل کور څخه حساسیت لري. نو افغانستان اسلامي امارت هغه کوشش کوي چې لخپل ټول ولس سره په دې حق له قناعت حاصل کړي او ان شاء الله دا پروسه به شروع شي.
خاغلی منیر ونه ویل چې دغه پروسه به کله پیل شي، خو په داسې حال کې چې نوموړی په لرې پرتو سیمو کې د نجونو د زده کړې پر مخ فرهنګي محدودیتونه خنډ بولي. د افغانستان په لویو ښارونو کې هم له نږدې یو کال راهیسې چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، له شپږم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو بې برخې شوي دي. پر دې سربیره دغه راز په تیرو شلو کلونو کې پر ښاري سیمو سربیره د دولت تر کنټرول لاندې ډېرو لرې پرتو سیمو کې د هلکانو تر څنګ میلیونونو نجونو ته د زده کړې امکانات برابر شوي وو. په افغانستان کې دغه وضعیت دوام ډېرې نجونې خپلې راتلونکې ته ناهیلې کړې دي. یوه هم د ننګرهار اوسېدونکې ښکلا شیرزاده چې ازادي راډیو ته په راستولي پیغام کې دا پوښتنه مطرح کړې چې ولې دوی د زده کړې له حق څخه محرومې شوي دي.
تاسو ولې زموږ حقونه اخیستي دي؟ تاسو چې تاسو باندې هغه پاڼې د فیسبوک پاڼه ته ډل شوي وایي یا نور احساس خوشحالات څوک غږ پورته کوي، تاسو څنګه زر رسوئ؟ دا زموږ حق دی، موږ خپل حق غواړو.
دا یوازې ښکلا نه ده، بلکې ډېرو نورو نجونو هم له دې مخکې له ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته غوښتنې مطرح کړې دي. رحمان الله زکی چې د افغانستان د لرې پکتیکا ولایت اوسېدونکی دی، ازادي راډیو ته په راستولي پیغام کې د طالبانو دغه پرېکړه ناسمه بللې او هغه د نجونو او د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه تېروتنه بللې ده.
اجازه نه ده ورکړې، په دې باندې موږ ډېر متاثره شو. دغه غلطه پرېکړه ده د افغانستان او د افغانستان د نجونو د راتلونکي په اساس فلم زر اجازه ورکړه.
یو شمېر په دې باور دي چې له ښوونځیو د نجونو د منع کېدو د پرېکړې تر شا سیاسي انګېزې پرتې دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي له جرمني ډېر شپېګل مجلې سره په وروستۍ مرکه کې تور پورې کړی چې په افغانستان کې له زده کړو له شپږم ټولګي پورته د نجونو محرومول د پاکستان په اشاره شوي دي. هغه ویلي دا یوه سیاسي پرېکړه ده او له اسلام سره تړاو نه لري. د ښاغلي کرزي په خبره له زده کړو د نجونو منع کول د افغانستان د لا زیات منځوي کېدو په معنا ده چې دا هیواد ونشي کولی په خپلو پښو ودرېږي. طالبانو د ښاغلي کرزي د دغو وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي چې د شریعت له مخې به نجونو او ښځو ته د زده کړې او کار ټول حقوق ورکوي.
وامه ریدل چې طالبان وایي د زینو ټولنیزو او دودیزو محدودیتونو لکبل د نجونو خوندیت تر اوسه نه دی پرانستل شوی. د طالبانو د معرف وزارت سرپرست ویلي چې دوی هڅه کوي د خلکو قناعت تر لاسه او خوندزي پرانیزي. خو په راپور کې مو دا هم واوریدل چې پخوانی ولسمشر حامد کرزي د جرمني شپیګل مجلې ته ویلي چې طالبانو د پاکستان په اشاره او خوخه د نجونو خوندزي بند ساتلی دي. همدې شپیګل مجلې یو بل راپور ته هم کتنه کړې او ویلي دي چې طالبانو د هیواد ته یعنی جرمنی ته د یو شمیر افغانانو د تلو مخه هم نیولې. شپیګل لیکلی په دې کسانو کې د جرمنی له حکومت سره کار کوونکي او تر خوا یې هغه افغانان شامل دي چې ژوند ته یې ګواښ پېښ دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شپیګل مجلې راپور ورکړی چې طالبانو له افغانستان د وتو پر مهال د هغو افغانانو مخه نیولې چې غوښتلې جرمني ته ولاړ شي. دا راپور چې پرون د یک شنبه پورې خپور شوی پکې راغلی، په افغانستان کې د جرمني له بیلابیلو ادارو سره د سیمه ایزو کارکونکو، سیاسي فعالانو او هنرمندانو لپاره د برلین بیړنۍ پلان چې غوښتلې دوی له افغانستان وباسي اوس مهال په ټپه درېدلې دی. شپیګل زیاتوي د جرمني هدف دا و چې د جولای او سپتمبر تر نیمایي پورې 2000 کسان خپل هیواد ته ولېږدوي، خو د جولای په میاشت کې یوازې 1400 افغانان جرمني ته ورسېدل او اوس د دې پلان پوره کېدل له حقیقت لري ښکاري. دا مجله د جرمني د بهرنیو چارو وزارت له قول لیکي له افغانستان د وتو سرعت د پام وړ کم شوی دی. راپور زیاتوي په دې برخه کې لوی ستونزه ده چې طالبان یوازې هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې د سفر اسناد ولري. خوشپیګل لیکي د اندېښنې خبره ده چې طالبان په ډېرې سختۍ سره خلکو ته پاسپورټونه ورکوي. د شپیګل په راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه بسونه هم درولې چې لوتورخم حخوا ګوندی پاکستان ته پکې هغه کسان وختل چې غوښتل یې له هغه ځایه جرمني ته ولاړ شي. په جون میاشت کې جرمني او پاکستان سره د یوې هوکړې پر بنسټ په جرمني کې پخوانی افغان کارکونکو ته د دې اجازه ورکول کېږي چې بیل پاسپورت پاکستان ته داخل شي، څو له هغه ځایه جرمني ته ولېږدول شي. ورسره تر دې چې طالبان د 2021 کال په اگست کې په افغانستان واکمن شول، یو ډیر شمیر افغانان مجبور شول چې خپل وطن پرېږدي. همدا ډول ډیرو بهرنیو هیوادونو د تخلیه پروسې لپاره په زورګونه افغانان چې له دوی سره کار کړی وو او یا هم ژوند په خطر کې وو خپل هیوادونو ته یوړل. د دې شمیر د جرمني د حکومت د معلوماتو لمخې نږدې 20000 افغانان یې جرمني ته وړي دي. تر خوای نږدې 10000 کسان داسې شته چې په شرایطو برابر دی او باید جرمني ته یوړل شي، خو د ډیرو سنځل عمله یا په افغانستان یا هم په نورو هیوادونو کې بند پاتې دي. هڅه موکړه چې په دې اړه هغه کسانو سره چې سفر مخینه ول شوی هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. د شاند طالبان ویان زبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي رادیو پښتنه جواب نه کړه، خو مخکې نو مبوري ویلی وو دوی به هر هغه چا د سفر اجازه ورکړي چې قانوني اسناد ولري.
ولسواکی
دوی لاری په افغانستان کې یا لوجرګه بل لاری انتخابات
د بیان ازادي
اطلاعات تلاس رسای د دوی غندیتو پوزین نورې ستونزې شته شو دوی
بشری حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایی نه ډیره برخه تشکیلوي موږ مسؤلیت هم لرو موږ حقوق هم لرو
ازادي رادیو دول سیزه لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. ازادۍ راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. که چیرته انټرنیټ لري همدا شیبه د انټرنیټ له لارې هم زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. زموږ د ویبپاڼې آدرس دی azadiradio.com. پر انټرنیټ او ویب پاڼه سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوي. facebook.com/azadiradio آدرس دی. د پاکستانی طالبانو او د پاکستان د حکومت سرچینو تایید کړ چې د ټي ټي پی یو مهم قومندان چې امریکا پر سر 3 ملیون ډالر انعام ټاکلی وو په افغانستان کې وژل شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي چې د دغه پیښې په اړه به څېړنه وکړي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستانی طالبانو دریو قمندانانو او د پاکستاني و استخباراتي چارواکي پرون دوشنبه تایید کړ چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی جګپوري مشر عبدالولي چې په عمر خالد خراساني مشهور لخپل دریو همکارانو سره په افغانستان کې په 14 کې وژل شو. د رویترز راپور له مخې پاکستانی چارواکو ویلي چې د خراساني وژنه ښایي د سولې پر هغو پڅو خبرو یو گزار وي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په منځګړیتوب ترسره شوې دي. خراساني چې له ټي ټي پی جلای د جماعت الاحرار په نوم ډله جوړه کړې وه، ملګرو ملتونو او متحدو ایالتونو هغه یوه تروریستي ډله نوموړي او د ده پر سر واشنګټن 3 ملیونه ډالر انعام ټاکلی وو. راپورونه له مخې خراسانی او ملګری د اکشن بی پورې د افغانستان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې ظاهرا هغه مهال په یوه ماین چاودنه کې وژل شول چې په یوه موټر کې سفر کاوه. خو دغو سرچینو د خپل هویت پټ ساتلو په شرط رویترز ته ویلي چې په اوس وخت کې نشي ویلی چې د دغې حملې تر شا د چا لاس دی. د طالبانو یوه بل قومندان احسان الله احسان په یوه ټویټ کې د خراسانی مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نور هغه د دوی په منځ کې نشته. ټي ټي پی تر اوسه رسمن په دې اړه تبصره نه ده کړې، خو ویلي دي چې په دې اړه به یوه اعلامیه خپره کړي. په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو دغه مشر د وژلو خبرې یوه اونۍ وروسته له هغې ورکول کېږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په کابل کې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې د القاعده د مشر ایمن الزواهری د وژلو اعلان وکړ. د رویترز د راپور له مخې په دې اړه د طالبانو حکومت او د پاکستان پوځ او د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت پوښتنې نه دي ځواب کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد پرون ازادي راډیو ته یوازې دومره وویل چې د دغې پیښې په اړه څېړنه کوي. د خراساني ډلې په پاکستان کې پر پولیسو، پوځیانو او اقلیت شیعه مسلمانانو او مسیحیانو د څو حملو مسؤلیت اخیستی چې په نتیجه کې په سلګونو کسان وژل شوي دي. د رویترز په لیکنه پاکستانی چارواکو ویلي خراساني چې ویل کېږي یو وخت د پاکستان له حکومت سره د خبرو مخالف و، د ټي ټي پی د هغو مشرانو په ډله کې شامل و چې په دې وروستیو کې کابل ته د پاکستاني عالمانو د ورغلي جرګې له غړو سره د سولې خبرې ترسره کړې وې. د افغان طالبانو په منځګړیتوب د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د ټکنیو خبرو هدف دا دی چې د دواړو ترمنځ د سولې یو تړون وشي. د دوی ترمنځ له تیرو 2 میاشتو راهیسې اور بند ټینګ دی.
ازادي راډیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د افغانستان نور راپورونه هم درته لرو، خو اوس د سیمه یو تاوده موضوع را اخلو. وروسته له هغه چې اروپای ټولنې پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران د اټومي تلون د بیا را ژوندي کېدو لپاره د یوې موافقې متن نهایي شوی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې متحده ایالات چمتو دي چې ژر تر ژره یوه معامله وکړي. د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل هم ویلي چې پر ټولو مسایلو چې لازمه وي خبرې وشوې او اوس باید سیاسي پریکړه وشي. دا چې وروستي پرمختګونه د ویانا له خبرو څه دي تفصیل د نوریاس نوري په دې راپور کې اورو.
وروسته له هغه چې د اروپایي اتحادیه او چارواکي پرون دوشنبه اعلان وکړ چې د ایران او د نړۍ د قدرتونو ترمنځ د 2015 کال اټومي تړون د بیا رژوند کېدو لپاره خبرې پای ته ورسېدي او د یوې موافقې وروستی متن ښکېلو لورو ته وړاندې شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند وویل چې متحده ایالات چمتو دی چې د دغو وړاندیزونو پر اساس چې اروپایي اتحادیې وړاندې کړي ژر یوه معامله ترلاسه شي. دغه ویاند وویل تهران په وار وار دا خبره کړې چې د تړون دوه اړخیز تطبیق ته د بیرته ستنېدو لپاره چمتو دی.